سلام او وخت بخیر دا زادر دو یوی بل یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه قاسم سلامل خپل ټولو همکارانو سره هرکلی کوم. دا خبرونه چې تر درو بجو دوام کوي پکښې د افغانستان او نړۍ پاړه ورستي خبرونه او راپورونه اوریدلی سي. باید ویم چې د دې سات د خبرونې په تخنیکي برخه کې راسره رامین کاکړ مرسته کوي. د دې خبرونې د سر راپور مو د کابینې د ژر اعلانېدو لپاره له حکومت څخه د ولسي جرګې د غوښتنې په اړه دی. خو له معمول سره سم د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ډلې یو مشر وژل سوی دی. د هر څه به وروسته واورئ. لومړی صفي الله ستانکزی د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا وغوښتل چې ډېر ژر د کابینې غړي دوی ته معرفي کړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي په اساسي قانون بیا کتنه او د ځینو مواردو بدلون کولی شي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته کړي. او د توبرکلوز سره د مبارزې په برخه کې د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د $12 میلیون په ارزښت یوه تړون لاسلیک شو. افغانستان د ولسی جرګې رئیس له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې ډېر ژر د کابینې غړي دوی ته معرفي کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د خبره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا مسأله باید ژر تر ژره په ممکنه فرصت کې هوار شي. تېر ورځ ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس ښاغلي عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل کې د شي په دوه ورځو کې د کابینې یو برخه اعلان شي. اوس وخت په افغانستان کې 15 وزارتونه، خپلواکې ادارې، ولایتونه او 13 سیاسي دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي په اساسي قانون بیا کتنه او د ځینو مواردو بدلون کولی شي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته کړي. سرور دانش نن د افغانستان د اساسي قانون د بدلون په اړه په یو تحقیقي غونډه کې وویل که څه هم اساسي قانون په متني لحاظ کومه ستونزه نه لري، خو د هیواد اوسنۍ وضعیت په کتو اړتیا شته څو د قانون داسې تنظیم شي چې د شخړو او ګډوډۍ مخه ونیسي. ښاغلي دانش وویل کله ناکله حکومت هم اساسي قانون نقض کړی دی. له بلې خوا د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین دادفرس پنتا وویل د اساسي قانون د نقض لامل سختاري نقص او د سی قانون په لوی جرګه کې د قانون د ژبې نکاري دل دي. لدې مخ کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په لوی جرګه کې به د اساسي قانون د بدلیدو خبره مطرح شي. د عامه روغتیا وزارت له توبرکلوز سره د مبارزې په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او جاپان سره د $12 میلیون په ارزښت یو توافقنامه لاسلیک کړه. د وزارت سرپرست سوریا دلیل د دې موافقتنامې د لاسلیک پر مهال ویل چې هر ورځ په افغانستان کې د توبرکلوز له امله 16 کسان مري، خو له دې وروسته به هڅه وشي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ښه پرمختګونه ترلاسه شي. توبرکلوز یا نری رنس د نړۍ په سطحه دویمه مرګونی ناروغۍ ده. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي کده نړیوالې جادهی ترانسپورت سیستم یا تیر په بشپړ توګه عملی شي، افغان سوداګر به په کم لګښت خپل مالونه نړیوالو بازارونو ته ورسوي. د وزارت مرستیال مزمل شینواری د شنبه پورس دغه سیستم د تطبیق پاړه په یو غونډه کې ویل کڅ هم دغه سیستم په وړاندې ډیر خندونه موجود دي، خو تطبیق افغان سوداګرو او خصوصي سکتور ته ډیره ګټه رسوي. ښاغلی شینواری ویل افغانستان چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال جادهی ترانسپورت یا غړیتوب خپل کړي، تر اوسه پوری په کې بشپړ توګه د یاد سیستم د اصول او مقرراتو تطبیق ته زمينه نه ده برابر شوی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر تر اوروي.
د پاکستان پولیس وایي د یو طالبانو مذهبي سیاسي ګوند یو مطرح سنی مشر نن په چزو وژل شوی دی. خالد محمود سومرو یو سیمه ایز مشر، پخوانی سناتور او د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند غړی و چې په سند ایالت کې د سهار د لمانځه پر مهال د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. دا خبره د ګوند چارواکو هم تایید کړې ده. دغه ګوند وایي تر دې وړاندې پر سومرو شپږ ځلې حمله شوې وه او د مرګ وښونه ورته شوې وه. په دې وژنې سره ډېری دوکانونه او سوداګریز مرکزونه په جنوبي سند کې وتړل شو او د ګوند غړي په ټول پاکستان کې د اعتراض په توګه کوڅو ته راوتلي دي. د بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. سره له دې چې د جمعیت علما اسلام مشرانو څو ځلې د پاکستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅې کړې وې، خو د دې ګوند غړي تر دې وړاندې د پاکستاني طالبانو لخوا پناه شوي وو. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم ویلي د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونه په دوو میاشتو کې ونتونېدل په سوریې کې د اسلامي دولت ډله کمزورې کړې. معلم لایو لبناني تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره سو ویلې تر هغه به د اسلامي دولت توندلارې ډله ونه ځپل سي چې ترکیه خپل سرحدونه کلک نکړي او له خپل خاورې سوریې ته د بهرنیو جنګیالیو د ورتلو مخه ونه نیسي. د اسلامي دولت ډله اوس د سوریه او ګاونډي عراق ډېرې برخې په خپل واک کې لري. ترکیه چې له سوریې سره 900 کیلومتره سرحد لري هغه تورونه ردوي چې وایي ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګېدو په هدف د اسلام پالو ډلو او د سوریې له یاغیانو سره مرسته کوي. امریکا او متحدین له سپتمبر راهیسې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کوي، خو راپورونه وایي د سوریې په شمال کې د لویدیځ په ملاتړ مخالفو ګروپونو د دواړو هم اسلامي دولت ډلې او هم حکومتي ځواکونو لخوا ماتې خوړلې ده. نن یوه مصري محکمه د لرې کړی سوي ولسمشر حسنی مبارک لپاره د اعتراض کوونکو د وژنو په تور د بیا محاکمې حکم ورکړی. پر نوموړي تور دی چې په 2011 کال کې د هغو مظاهره کوونکو د وژنو اقدام یې کړی چې د ده حکومت یې ړنګ کړ. 86 کلن مبارک په 2012 کال کې په ابدي بند محکوم سو، خو د 2013 کال په جنوري کې د استیناف یوې محکمې په فني ډول له ده څخه حکم واړوه. مبارک چې پرده لګېدلې تورونه ردوي، له وړاندې د فساد د یوې قضیې په تړاو د بند درې کلنه موده تېروي. نوموړی په قاهرې کې په یوه پوځي روغتون کې نظر بند دی. پاپ فرانسیس نن ترکیه ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د استانبول په لورې روانېږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر په پام کې لري چې د هاګیا صوفیا کلیسا او د 12 پیړۍ بلوماسک یا شین جومات څخه لیدنه وکړي. تر هغې وروسته به دی د 300 میلیونه ارتودکس مسیحیانو له مشر سره په شخصي ډول وګوري. پاپ فرانسیس پرون په انقره کې د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ او ویې ویل په دې کار سره به بنسټپالنه او ترور له منځه ولاړ سي. هغه په یوه وینا کې دغه راز په منځني ختیځ کې د سولې د بیا راوستلو د هڅو او د سوریا او عراق د کډوالو سره د لا ډېرې مرستې غوښتنه وکړه.
Veramente tragica è la situazione in Medio Oriente.
د وی هغه څه چې په ځانګړي ډول یو تراژیدي ده د منځني ختیځ وضعیت دی. تر هر څه وړاندې په سوریه او عراق کې وضعیت د دغو شخړو په نتیجه کې ټول ځوریږي او بشري وضعیت د زغملو نه دی. زه فکر کوم ډیری ماشومان، میندې، زاړه، بې ځای سوي او هر ډول شخړې د زغملو نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د پاپ فرانسیس دغه سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو د پام وړ ګام دی. ترکیې ته د پاپ فرانسیس دا درې ورځنی سفر داسې مهال سوی چې د اسلامي دولت ډلې د دغه هېواد د ګاونډیو سوریه او عراق ډېرې برخې لاندې کړې دي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وایي د نړۍ په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د تیلو د بیې ټیټېدو د 2015 میلادي کال لپاره د روسیې د بودجې د عیارولو اړتیا رامنځته کړې ده. نوواک د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل د روسیې بودجه د خامو تیلو د یوه بیرل د $100 د بیې پر اساس برابر سوې وه او دا مهال باید چې د اقتصادي پراختیا وزارت لخوا بدله سي. د روسیې د انرژي وزیر وویل د 2014 میلادي کال په نیمایي کې د تیلو د جګې بیې له امله به په روان کال کې د خامو تیلو د یو بیلر بیه د 98 او 99 امریکایي ډالرو ترمنځ پاته سي. د زیاته کړه حکومت دې حالت اټکل کړی او په مطلق ډول کومه مهمه مسله نه ده او دا وړاندوینه کیږي چې د تیلو د یو بیلر بیه به د متوسطې مودې لپاره د 95 او 99 امریکایي ډالرو ترمنځ پاته سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واردل که غواړی دا خبرونه یو بیا واوري یا ولولې نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې یو بیا له حکومت څخه غوښتي څو ژر تر ژره د حکومت نوې کابینه د دولت نوې کابینه ورته اعلان کړي. په دې اړه د راپور سربیره به دغه راز د شیرخان بندر د 15 برمته سوي مامورینو په اړه هم درته وروستي جزئیات درکړو. اخو د فراه د بالابلوک خلکو له دولت غوښتي چې په دغه ولسوالۍ کې پوهنې ته جدي پاملرنه وکړي، خو دا چې دوی څه ستونزې لري یو تن د بالابلوک اوسیدونکو په اړه داسې وایي.
لومړی مشکل د معلومونو دا دی چې هیڅ یو معلم خپل وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي. تر 9 بجو تر 10 بجو معلم په خپل کور کې دی، بعد 9 بجو څخه معلم ځي او هغه هم ولاړ سي د مکتب مخته ناست دی.
د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر له میرمن سره هم د ازادي رادیو ځانګړې مرکه درته خبرې شي. په سیمه ییزو نړیوالو راپورونو کې اوري چې هغه ماشوم انجن چې د پاکستان په کراچۍ شهر کې په کور کې پټ ساتل کېدل او پولیسو و موندلې نن سار پېښور ته ورسېد. نو راپورونه هم لرو له معمول سره سم په دوهم نیمه کې درته د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه ونیس پروګرام خبرې شي. په دغه خبرونه کې د ځینو کسانو لخوا د ټلیفوني زورونی پاړه له یو شمیر کابل شاریانو سره غږیدلی و.
په دې وروستیو کې چې ګڼ شمېر افغانانو موبایلونه پیدا کړل نو ځینو نورو ته په ازار ورکولو او د هغوی په تیرستلو پیل وکړ.
د خبرونه مو تر درېو بجو پورې د ملتیا مو غواړم. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس مرځو د خبرونې لومړی راپورته. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د کابینې په اعلانېدو کې بیړه وکړي. د ولسي جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې ویل چې د کابینې ځنډ د امنیت د خرابېدو لامل سوی. اسدالله لودین د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه څارلې او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه عمدتاً پر نور کومو مسایلو باندې راڅرخېدله؟
ډېره مننه سولمان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د امنیتي پیښو په اړه اندېښنه وښودل شوه او ویل چې امنیتي وضعیت د هیواد په کچه ډیر د اندېښنې وړ دی او خراب شوی دی. دوی علت دا وښود چې په کابینه کې ځنډ د دې لامل شوی چې وسلوال مخالفین یا د حکومت نورې مخالف ډلې له موقع نه استفاده وکړي او خپل فعالیتونه زیات کړي. د ولسی جرګې غړو ویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت ته پکار ده چې ډیر ژر د کابینې غړي معرفي کړي. دوی ویل چې حداقل د لندن تر کنفرانس باید حکومت دومره وکړي چې د امنیتي سکتورونو وزیران دوی ته د باور رایې لپاره ور معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې برخه کې ځینې سپارښتنې هم وکړې. دوی ویل حکومت چې کوم کسان د کابینې لپاره معرفي کوي ولسی جرګې ته، باید هغه کسان د ولسی جرګې لغړو سره هیڅ ډول اړیکه ونه نیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لغړو هم وغوښتل چې کله کوم کس د ولسی جرګې لپاره معرفي کیږي د باور رایې لپاره چې ولسی جرګې غړي باید له هغو کسانو سره اړیکه ونه نیسي. ولسی جرګې په خاطر دې هم ورته غوښتنې کړې وې او دای هم ویلي و چې ډېر زر د ولسی جرګې ته وزیران معرفي نشي. نو د سرپرستانو دوه میاشتنۍ موده پای ته رسیدلې او د قانون له مخې کله چې د سرپرستانو دوه میاشتې تیریږي نو د هغوی فعالیت غیر قانوني دی. دوی ویل چې چیرې ژر کابینه معرفي نشي نو حکومت به یو غیر قانوني حکومت وي، په ادارو کې به مکثر کارونه د قانون خلاف وي. په همدې حال کې د حکومت ځینو سرچینو ویلي چې نن یا سبا به کابینه معرفي شي او په دې برخه کې به ډیر تمرکز پدی وي چې لومړی حکومت وکولی شي د امنیتي برخه وزیران معرفي کړي. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا ډاډ هم ورکړی چې د لندن تر کانفرنس پورې چې د دسمبر په 4مه یعنی د همدې اونۍ په ترڅ کې جوړیږي د کابینې زیاته برخه معرفي شي. دغه راز ولسمشر اشرف غنی ته هم یو نږدې سرچینې ویلي چې د کابینې د جوړېدو په برخه کې د عبدالله ولسمشر ترمنځ اختلافات هوار شوي دي او نن یا سبا امکان لري چې د کابینې یو لویه برخه معرفي شي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې
بله
په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړیږي او ورسره سم په همدې اونۍ کې د لندن کانفرنس جوړیږي. څېړونکي او حقوقي کارپوهان وایي چې که حکومت په داسې حال کې د لندن کانفرنس او د بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ته ولاړ شي چې د افغانستان نوې کابینه جوړه شوی یا هم غړي معرفي شوی نو دا به د افغانستان حکومت لپاره ډېرې لاسته راوړنې ولري او هلته به نړیواله ټولنه هم دا ډاډ ولري چې دا اطمینان پیدا کړي چې افغانستان سره نوې مرستې اعلان کړي.
بله لودین صاحب، بخښنه غواړم ستاسو خبرې قطع کوم. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر او اجرایی رئیس ته نږدې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په نن او سبا کې به د کابینې ځینې غړي معرفي سي. معلومات څه دي چې آیا دوی غواړي ټول غړي د کابینې معرفي کړي کنه یو برخه د دې کابینې معرفي کړي چې بیا وروسته هغه د لندن په کانفرنس کې ورسره یو ځای اوسي؟
بله، تر کومه ځایه چې موږ معلومات کړي دي او د ولسی جرګې د اجرایی رئیس ویاند ویلي دي او اشرف غنی احمدزی ته نږدې سرچینو ویلي د حکومت ډیر تمرکز په دې دی او ډیر هڅه هم په دې برخه کې دي چې لومړی د امنیتی سکتورونو وزیران یعنی د دفاع وزیر دغه راز د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس دوی معرفي کې تر څو هغه امنیتی خلا ډکشي یا قانوني خلا چې راغلي په ادارو کې هغه قانوني خلا ډکشي او د امنیت د ټینګښت لپاره نوې هڅې پیل شي. دوی ډیر تمرکز کوي چې لومړی دغه وزیران معرفي کې او بیا په دویم قدم کې د ټولو وزارتونو وزیران معرفي شي ولسم جرګې ته. که څه هم دوی مخکې ولسمشر ویلي و چې په یو نیمه میاشت کې به دوی وکولی شي چې ټول ادارې ارزیابي کې ځینې وزارتونه چې موازي دي یا زیات دي هغه به له منځه وړي او ځینې وزارتونه به یو له بل سره متغم کوي. اما دغه موده دغه دوه میاشتونه هم دوه درې ورځې د دوه میاشتونه هم تیرې شوې د نوي حکومت اما حکومت تر اوسه په دې برخه کې عملا اقدام نه دی کړی. خو د پرمختګونو خبر هم په داسې حال کې ورکول شوی چې د افغانستان په اړه لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه دوه مهم کنفرانسونه دي چې یو د لندن کنفرانس یو بل هم د بروکسل غونډه ده د ناټو د دفاع د کورنۍ د بهرنۍ چارو د وزیرانو غونډه. نو وکتل چې په نن یو سبا کې په دې برخه کې څه پرمختګ کیږي او د ته هم باید منتظر پاتې شو چې خپل د ولسمشر مطبوعاتي مسولین په دې برخه کې اطمینان ورکي.
اسد الله الدین تاسو له معلوماتو نه مننه. و امریدل چې د ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې یو ور بیا له حکومت څخه وغوښتل چې نوې کابینه ورته معرفي کړي او دغه راز مواردل چې ځینو سرچینو ولسمشر او اجرایي رئیس ته ځینو نشو سرچینو دا ویل دي چې پرای په نن یا سبا کې د کابینې ځینې غړي ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي سي.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
په کندوز کې د شیرخان بندر تصدی هغه 15 تنه مامورین چې د وسلوالو مخالفین له لوري برمته سوي دي تر دې د مې برخلیک له نه دی روشانه او د غوي کورونی امنیتی اورګانونو غواړي چې دغه برمته سوي کسان ډېر ژر خوشی کړي. په دې اړه جزئیات د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د کندز د شیرخان بندر تصدی د برمته شو مامورانو برخلیک تر دې د من نه دی معلوم. د کندز ولایت د شیرخان بندر تصدی 15 تنه ماموران چې د تیر چهارشنبه په ورځ له شیرخان بندر څخه د دې ولایت د خار په لور روان ول، د کندز مرکز او شیرخان بندر ترمن په غزیدلې لوی لاره د وسلوالو مخالفین لخوا له یو کاستر موټر سره برمته شوی ول چې تر دې دمه د هغوی برخلیک نه دی معلوم. د دغه برمته شو کارمندانو کورنۍ د دې ولایت امنیتي قانون څخه غواړي چې د دوی د برمته شو کسانو په اړه د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی همدارنګه وایي چې پرې څلور ورځو کې د کندز امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې دغه برمته شوي کارمندان د وسلوالو مخالفینو له منګولو خوشی کړي. په همدې حال کې د برمته شو مامورانو څو تنو خپلوانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
پلار مې د شیرخان بندر ګمرک کې کار کوي، هلته مامور څلور ورځې کېږي چې وسلوالو کسانو د کندز په لارې کې اختطاف کړی دی. ورک د اوس تار اور از نیمنګ پکور کی زړای بس دروازې ته ګورې سی اوس مو بپلار راسی اوس مو بپلار راسی او پلار مون ناراضی دولت نه غواړو سی زر تر زره د منګه پلار را پیدا کی او دوی را خوشی کی. برادرم بود د شیرخان بندر کار میکرد، پاته کی طرف خانه می تایشان میکنه.
زما ورور په شیرخان بندر کی کار کوو، کله چې کور طرف ته د کندوز او شیرخان بندر په لار کې وسلوالو مخالفینو له موټر سره تختولې دي. تر اوسه پورې احوال نشته. د دولت څخه غواړم چې زما ورور دې ډیر ژر خوشی کړي.
بلې خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي او ډیر ژر به دغه برمته شوي کسان د وسلوالو مخالفینو له منګولو څخه روغ رمټ وژغوري. د دې ولایت د امنیت قوماندانۍ وایي سید سرور حسیني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفینو د پولیسو له یونیفورم څخه په ګټي سړک ته راوتلي ول او دغه کسانې برمته کړي دي.
یا افراد تا به حال د نظر مخالفین قرار داره عملیات نجات په خاطر رهایی اینا از امکانات
دغه برمته شوي کسان تر دې دمه له مخالفینو سره دي. زموږ عملیات او پلټنې روان دي چې ډیر ژر به دغه برمته شوي کسان د وسلوالو مخالفینو له منګولو څخه روغ رمټ وژغورو.
د شیرخان بندر تصدی کارمندان په داسې حال کې د وسلوالو مخالفین له خوا برمته کیږي چې د کندز مرکز او شیرخان بندر پر غزیدري سړک امنیتي پوستې هم موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې ویل د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل د ازادي راډیو سره یوه ځانګړې مرکه کړې ده او په دې مرکه کې ویلي دي چې دا به د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړي. له دې سره د ازادي راډیو خبریالې ملالې بشیر مرکه کړې ده چې په بشپړ مرکه به په ګډه سره واورو.
تاسو د اوسلو څخه راغلي یاست چیرته چې تاسو په یو کانفرنس کې برخه واخیسته. تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو د حقونو په اړه به د داسې غونډو او کانفرنسونو اغیز څه وي؟
د اوسلو کانفرنس تمرکز د افغان ښځو پر حقونو او د هغوی پر پیاوړتیا و. دا ډیر ښه کانفرنس و او زما په فکر په دې غونډه کې شاوخوا 130 افغان ښځو برخه اخیستې وه. هغوی هلته د خپلو هیلو، اندېښنو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. داسې کانفرنسونه په دې هم ګټور وي چې نړۍ باید وویني چې افغان ښځې مضبوطه ښځې دي. هغوی پوهیږي چې څه غواړي او د خپلو اهدافو د لاسته راوړنې لپاره سخت زیار کاږي. زه هیله من یم چې داسې کانفرنسونه به نړیواله ټولنه وهڅوي چې د افغان ښځو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. زه دا هیله هم کوم چې په لندن کانفرنس کې به هم په دې اړه خبرې وسي چې راتلونکې اونۍ ترسره کیږي.
د اوسلو په کانفرنس کې ستاسو څه رول و؟
My role in this symposium like in anything else is more a role of
په دې کانفرنس کې زما رول د یو سرپرست رول و. دا سی لکه یو مور چې د خپل کوچنیانو سرپرستی کوي. زه ډیر خوشاله یم چې ما ته دعوت راکړل سوچ په دې کانفرنس کې برخه واخلم او هلته خبرې وکړم. زما وینا د ډیر عمومي ستونزو په اړه و چې زه خوړم په ګوتې کړم. نور بحثونه او څېړنې د غونډې برخه والو شوز وکړي. هلته د ټولو افغان شوز ودی او لاسترونو ته پکې تو سره زه ډیر خوشاله سوم.
تاسو به په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کومه برخه کې کار کول غواړئ؟ تاسو مخکې ویلي و چې زه به کار کوم او د ټولنې یو فعال برخه به اوسم.
د لومړی مېرمنې په توګه زه دا مسؤلیت لرم چې د دې هیواد د خلکو لپاره کار وکړم. اوس مهال زه د خلکو ستونزو ته غوږ نیسم. ډېر زیات خلک راځي چې زما سره خبرې وکړي. دوی ما ته د خپلو ستونزو په اړه وایي او د دې ستونزو د حل په اړه هم خبرې کوو. زه هیله لرم چې زه به له دوی سره تر خبرو وروسته هغه ستونزې وپیژنم د کومو په اړه چې زه له دوی سره مستقیمه مرسته کولای سم.
What were your major activities? په افغانستان کې تاسو مخکې کوم کارونه کړی دي؟
my more recent stay in Afghanistan was since 2002.
په 2002 میلادي کال کې ما د هغو کوچنیانو لپاره کار پیل کړ چې په کوڅو کې کارونه کوي. دوی هغه کوچنیان دي چې د خپل کورنۍ سره د مرستې لپاره ډیر لوی زیار کاږي. ما د دوی لپاره د ویدارې لخوا کار کاوه. دا اداره آشیانه نومېده. ما له آشیانه سره ډیر کلونه مرسته کړې ده. ما د دوی لپاره په مالی مرستې راټولولو کې کار کړی دی. ما له دوی سره د کوچنیانو لپاره د پروګرامونو په جوړولو کې مرسته کړې ده. زه آشیانه تکلم. هلته مې دغه کوچنیان لیدل چې زده کړه کوي او ځینې وخت لوبې کوي. کوچنیان د هر هیواد راتلونکي کوي. زما په فکر داسې پروګرامونه لکه آشیانه ډیر مهم وي.
د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه تاسو څه لاسته راوړنې درلودل غواړئ؟
Yes, I think there is a lot that needs to be done in Afghanistan. Of course, it's a country that had
زما په فکر په افغانستان کې ډیر کار کول پکار دي. په دې هیواد کې تر دروشت کال زیات کورنۍ جګړې سوي دي. ډیر څه له منځه تللي دي او زه یوازې د فزیکی ویجاړۍ خبره نه کوم. ټولنیز جوړښتونه له منځه تللي دي. د کورنۍ غړي له یو بل څخه جلا شول. ځینې خلک له خپل کورونو لیرې دي. ځینې په دې جګړو کې مړه شول او نور له خپل کورونو بیا ځای شول. دا ټولنه ماته سوې وه. خو له نیکه مرغه د تیرو څو کلونو له ثبات وروسته تاسو وینئ چې ټولنه بیرته سره یو ځای کیږي. په داسې حال کې زه وینم چې شوزو ته هغه مر احترام نه کیږي څومره چې ورته هغه وخت کېدی چې زه د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلی وم. ما په 1950 میلادي کال کې واده وکړ. هغه وخت په افغانستان کې یو دود او کلتور و چې ورته د افغانانو فرهنګ ویل کېده. په هغه کلتور او فرهنګ کې شوزو خپل رول درلود. شوزو ته احترام کېدی. ځینو له کور د باندې هم کارونه کول او له هغو څخه یو څو په ټولنه کې ډېره ونډه درلوده. زه به ډېره خوشحاله سم که موږ بېرته خپل هغه کلتور ته ولاړ شو چې پکښې د شوزو احترام کېدی.
Farhang Afghani to that culture, Afghan culture, where women are respected for who they are and for what they're doing and for what they're contributing to the family.
As you know, there are numerous limitations for working women in general.
د شتله لپاره په عمومي توګه کار کول دومره اسانه خبره نه ده. تاسو به څنګه د هغو ستونزو مخه ونیسئ چې اوس ور سره مخامخ یاست یا ور سره پراتلونکي کې مخامخ کېدای شئ؟
I might face in future challenges. Right now, unfortunately for me,
زه دا نه وایم چې دا کار ډېر اسانه دی، خو زه په خپل دفتر کې په ښه توګه ځای پر ځای سوم. زما سره یو شمېر ځوانې ښځې کار کوي او دا ښځې ډېرې پوه او قابلې دي، نو زه فکر کوم چې زه به ډېرې لاسته راوړنې ولرم. زه پوهېږم د امنیتي ستونزو له کبله ډېره نه سم ګرځېدی، خو ما خپل کار داسې ترتیب کړ چې خلک وکولی سي ما ته دلته راسي او دا سره وګوري، د دې پر ځای چې زه دوی ته ورسم. زه هیله لرم چې دوی ته به حتی د ارګ تر دیوالونو هاخوا هم لاسرسی ولرم.
And I hope that I will be able to reach out to them even from within the walls of the palace. Women's rights
په افغانستان کې د شوتو د حقوقو ستونزې یو لوی ستونزې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شوتو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره قوانین کافی دي؟
There are some very good laws on the books. The problem is not having the laws, it's much more than
دینی ډېر ښه قوانین په لیکل باندېستا. خبره د قوانینو د نشټوالي نه ده، بلکې د ذهنیت ده. د دې پر ځای چې موږ مستقیما داسې فکر وکړو چې ښځې هیڅ کار په ښه توګه نسي کولی، د ښځو په اړه زموږ ذهنیت باید ډېر پراخ او مثبت وي. زه وایم چې ښځې زموږ د ټولنې هغومره غړي دي لکه سړي. په هر رول کې د ښځو احترام باید وسي، که دوی په کور کې کار کوي او کله کوره د باندې.
زموږ زیاتره اورېدونکو په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره د کار کولو په هکله پوښتنې رالېږلې دي. د دوی یو انتقاد دا دی چې غیر دولتي ادارو او پخواني حکومت په ښارونو کې د ښځو لپاره پر کار تمرکز کړی دی. آیا تاسو په دې اړه کوم ځانګړی پلان لرئ؟
I think the complaint that
زما په فکر د لیرې پرتو او نامنو سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی. هغه ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلک قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په نامنو سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي. زه نه پوهېږم دا کار به څومره ژر وسي، خو زه به بېله شکه په دې اړه خپلې هلې ځلې جاري وسي.
تاسو خپل ټول عمر یو شوونکی پاتې سویست، که حالات اجازه وکړي آیا تاسو به وغواړئ چې په راتلونکي کې په کابل پوهنتون کې درس ورکړي؟
I don't know, maybe it never crossed my mind. I've reached the age.
ما په دې اړه هیڅ فکر نه دی کړی. زه د تقاعد عمر ته رسیدلم. زه د معاش لرونکي وظیفه په لټه کې نه یم. زه فکر کوم ښوونه د هرې ورځې څلورویشت ساعته پروسه ده. زه فکر نه کوم په هر څه پوهېږم او زه له نورو خلکو هم زده کړه کوم، ځکه چې انسان په هر عمر کې څه نه څه زده کوي، خو کېدای سي زه نورو ته د ور زده کولو یو څه ولرم. یو شی چې زما په فکر زه کولای سم تر نورو زیات وکولای سم، هغه دا دی چې زه له افغانستانه په 1998 میلادي کال کې ولاړم، ځکه چې زما خاوند په امریکا کې خپله پیچ ډی کوله. د هغه وخت افغانستان یادونه زما په ذهن کې تر اوسه داسې سته چې زه په خپله د هغه وخت یو یاد یم. زه خلکو ته هر وخت وایم چې افغانستان داسې و او له ښځو سره داسې سلوک کېدی، نو په دې اړه زه کولای سم خلکو ته د هغه وخت په هکله ووایم.
تاسو د پخوانیو وختونو یادونه وکړه. لمر سره د ځوان اشرف غنی په اړه داسې څه خاطره شریکه کړئ چې تر اوسه څوک نه وي ور باندې خبر.
I don't know. He's really an open book. Everybody knows everything about him. I can tell you one.
هغه یو فرانسوی کتاب غونډې دی او هر چاته په اړه هر څه معلوم دی. خو زه کولای سم ستاسو سره یو خاطره شریک کړم. هغه وخت چې موږ واده وکړ دی په کابل پانتون کې استادو. هغه وخت پر ادیبانو غونډې جوړېدلې، د بیلګې په توګه پر جمال الدین افغان او داسې نورو. دوی زما خوند ته ویل چې د دوی لپاره ژباړه وکړي او په هغه غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره له ټولې نړۍ څخه عالمان راتلل. هغه وخت زما خوند په بیروت کې له امریکایي پانتون څخه یوازې ماسټري کړې وه. د چې ژباړه پیل کړه، ډېر ژر یې په بحث کې هم ګډون وکړ، ځکه چې دی د غونډې تر ځینې ګډونوالو ډېر پوهېدی. کله چې ماښام موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره کښېناستو، په راډیو کې د سترو شخصیتونو نومونه یادول. کله چې زما د خاوند د نوم ور راغی، دوی ونهسه ویلی چې دی یو لکچرر دی، ځکه چې دا د پروفیسرانو تر ټولو کښته رتبه وه. نو دوی زما د خاوند لپاره د یوې نوې عهدې نوم جوړ کړ او دی یې د افغان دانشمند په نامه یاد کړ.
Amazing. Yeah, so that's one thing that maybe people don't remember.
آیا تاسو به د افغانستان خلکو ته دا موقع ورکړی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې له تاسو سره په تماس کې وي او ستاسو د کارونو په اړه هم معلومات ترلاسه کوي؟
Actually, my office is already working on a website for my office. So we will be having, I hope,
زما دفتر پر یو وی پانه کار کوي چې په یو یا دوی میاشتو کې به فعال سي. په دې وی پانه کې به خلک ویني چې موږ څه کار کوو او د څه ډول پروژو سره مرسته کوو. په دې وی پانه کې به داسې ځای هم وي چې هلته خلک خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. زه غواړم له دې موقع څخه په استفادې سره ووایم چې زما په نوم ځینې فیسبوک او ټویټر پاڼې شته. هغه زما نه دي، دا چې دوی زما په نوم پاڼې جوړې کړې دي دا خبره ماته فرق نه کوي. خلک باید پوه وي چې دا پاڼې زما سره تماس نه لري.
آیا
تاسو به د نورو هیوادونو د لومړیو میرمنو سره په افغانستان کې د هغوی په هیوادونو کې د جدي ستونزو د حل لپاره کار کول غواړي؟
I'm not averse to
یوازې له دوه میاشتو راهیسې پر دې او دې کار کوم او له نورو لومړیو میرمنو سره د کار کولو په اړه مخالفت نه لرم. زما سره ځینو لومړیو میرمنو تماس نیولی دی چې غواړي را سره یو ځای کار وکړي، خو په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي.
او له دې مرکز سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته اوس به هم مهم لنډ خبرونه درته فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر جرګې رئیس یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډیر ژر د کابینې غړي ورمعرفي کړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي په اساسي قانون بیا کتنه او د ځینو مواردو بدلون کولای سي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته کړي. د عامه روغتیا وزارت د توبرکلوز سره د مبارزې په برخه کې د روغتیا له نړیوال سازمان او جاپان سره د 12 ملیون ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر خالد محمود سومرو په سند عدالت کې نن سهار د لمانځه پر مهال د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونه په دوو میاشتو کې ونتوانېدل په سوریې کې د اسلامي دولت ډله کمزوري کړي. تمدنن یو مصري محکمه د لیر کرایسي ولسمشر حسن مبارک لپاره د ده پر ضد اعتراض کوونکو د وژنو په تور بیا محکمه د بیا محکمې حکم ورکړي. او پاپ فرانسیس نن ترکیه ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د استانبول په لور روانېږي.
اوس به هم له مرزه احمد زی وورو چې د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه څه دي.
افغانستان د مالی وزارت د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د لندن کانفرنس یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس بولی. دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی د شمې پورې ازادي راډیو ته وویل چې د لندن په کانفرنس کې به موږ د تیرو دیارلس کلونو لاسته راوړنې نړیوالو ته توضیح کړو. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس به د ډسمبر په څلورمه نیټه جوړ شي او مشري به یې افغانستان او بریتانیا په ګډه کوي. تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو دوام اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په کندهار کې د سوداګرو لپاره د تازه میوې یو لوی مارکیټ پرانیستل شو. د دې خونی مرستیال خانجان الګوزی وایي دا مارکیټ یو افغان سوداګر د 1500 میلیونو ډالر په ارزښت جوړ کړی. نوموړی زیاتوي د تازه میوې او ترکارۍ د مارکیټ د کرنیزو حاصلاتو بسته‌بندۍ سهولت، د تازه میوو د ساتلو لپاره سړی خونی پراخه ساحه، دوامداره برېښنا او په سلګونه دوکانونه لري. ښاغلی الګوزی زیاته کړه دا مارکیټ په 1500 جریب ځمکه کې جوړ شوی چې له دې ځایه بیا بهر ته میوې صادرېږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه اومنۍ بوجۍ پاکستاني اوړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 2300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1150 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 900 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 450 افغانۍ. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ ګاز بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر ځوانان سخت اندېښمن کړي دي. دغه ځوانان وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولسوالۍ کې اویا ښوونکو ته تنخوا ورکوي. په داسې حال کې چې په دغه ښوونکو کې نیمه برخه هم په دغه ولسوالۍ کې ژوند نه کوي. نورحال له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې.
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ ځوانان وایي که د پوهنې په برخه کې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه ونه شي نو دغه ولسوالۍ نوی نسل به ټول ړوند او بې سواده وروزل شي. د دغه ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو د فراه ولایت د پوهنې ریاست څخه په کلکه غواړي چې د پوهنې بهیر ته جدي پاملرنه وکړي. د دوی په خبره که څه هم د بالابلوک ولسوالۍ ځینې برخې نام نه دي خو دغه ولسوالۍ په امن سیمه کې هم ښوونځي نیمه فعاله دي.
عبدالمالک جهاني هم د بالابلوک ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې رئیس. په بالابلوک کې خو ستونزه د معرف په بخش کې خ ډېرې دي. اولنۍ ستونزه هغه دغه ده چې په بالابلوک کې یو صحیح مدیریت نشته د معارف. بل دغسې معلمین او هغسې کسان د مدیریت د معارف د خوا څخه تاییدېږي او هغه چې اکثریت د هغه ځاګي نه دي د نورو ځاګو دي کورونه یې بل ځای دي وظیفې تعذب نه دي. اته میاشتې شپږ میاشتې دوه کاله درې کاله بیخي په فراه ولایت کې نه په نورو ولایتونو کې دي او معلمین دي خپل معاش اخلي.
لومړی مشکل د معلمینو دا دی چې هېڅ یو معلم خپل وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي. تر نهو بجو تر لسو بجو معلم په خپل کور کې دی. بعد نه بجو څخه معلم زی او هغه هم ولاړ سي د مکتب مخ ته ناست دي. تر دولس بجو بعد ناست بعد هغه راځي خپل کور ته.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د فراه ولایت د پوهنې رئیس انجینر صابر فاروقي دا مني چې اویاتونو ښوونکو ته هره میاشت په دغه ولسوالۍ کې تنخوا ورکوي خو وایي دا دغه ولسوالۍ د معارف د مدیر دنده ده چې په دغو ښوونځیو نظارت وکړي. هغه د ځوانانو سره ژمنه وکړه چې د بالابلوک ولسوالۍ د پوهنې مدیر به له دندې لرې کړي.
زما شرکوم معلم ته پالیسی تطبیقوم، امکانات ورته برابروم، پروژه درته روان دی، کتابونه درته رسوم. دا ټول د رئیس معرف پروګرام دشت تطبیق اوس پاتې کیږي. نظارت مدیر معرف مطلق مسول نظارت ولې دکې پر مکاتب بل ولې نکې ولې معلم په شار کې د کور یو حالت ته وته مفت مشور کوي. او یو نفر معلمین ته مشور کوم اما دا چې به مدیر معرف ول سوال څه کیږي حالته څنګه کیږي دا نو مطلق د دوی وظیفه ده. او دغه موضوع تاسو دغه سوال اوس صرف ساده تکیبوم او سبا تکیبوم.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پنځه شونځي د پوهنې ریاست لخوا فعال بلل شوي او ښوونکي معاش اخلي خو خلک وایي چې دغه ښوونځیو څخه دوه یا درې هم په سمه توګه فعال نه دي او که ورته پاملرنه ونه شي نو دغه ولسوالۍ د پوهنې بهیر به صفر ته سقوط وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د آشنا رادیو خبرتیا مواردل ختاس مشخ د مال لازادي رادیو تخوري. د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې هر کال د توبرکلوز یا سل ناروغي لامل ډیر لزر کسان په دغه هیواد کې مري. د دغه وزارت سرپرست سورایا دلیل د خبرې نن په کابل کې د جاپان سفارت او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنز د تړون د لاسلیک پر مهال وکړي. په ډیره جزئیات له سید کمال شاه عارف څخه اورو چې همدا شی بل سره په استودیو کې دی.
د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د جاپان په مالیم رسته په هیواد کې د توبرکلوز ناروغي د لمنځړلو نوي هڅې پیل کړې دي. د دغه همکاري تفاهم لیک چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت دی د پنځم په ورځ د جاپان دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزارت سرپرست سوریا دلیل دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل یا د سوي مرسته به د درې کلون لپاره د توبرکلوز په درملو او په دې برخه کې پر نورو لارو چارو ولګول شي.
سند شامل
تهی ادویه دا وای په دغه سند کې په افغانستان کې د روغتیا تاسیسات لپاره د توبرکلوز ضد درمل او د لابراتوارونو ضروري مواد شامل دي چې د جاپان په مالیم رسته او د WHO او د افغانستان د روغتیا وزارت په همکاري پلي کیږي. له دې سره په دغه درې کلونو کې 815 نوي روغتیا کارکونکو ته هم روزنه ورکړل شي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وای د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ورسو شمیرو لمخي هر کال په افغانستان کې 10000 کسان د توبرکلوز ناروغي لامل مړ کیږي. د امیر روغتیا وزارت معلومات لمخي همدارنګ هر کال په هیواد کې د توبرکلوز 85000 نوي پیښې سفتيږي. میرمن دلیل وای اوس مهال په ټول هیواد کې د توبرکلوز ناروغي د تشخیص او تداوي 1500 مرکزونه فعالیت کوي. په همدې حال کې په کابل کې د جاپان سفیر هیروشي تاکاهاشي ول چې جاپان په افغانستان کې د روغتیا پالني په ځنګړې توګه د توبرکلوز ناروغي د مخنیوي په برخه کې فلم لا تړته دوام ورکوي. دی وای په پای کې غواړم ټینګار وکړم چې په خپلو کارونو کې لامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان سره د متخصصینو د ټیم په توګه د دې پروژې د بریالیتوب لپاره کار کوو. د جاپان سفیر په وینا له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره جاپان 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. توبرکلوز ساري ناروغي ده او د انسانانو سږي تر خپل اغېز لاندې نیسي. د دغه ناروغۍ د متخصصو ډاکټرانو په وینا یاد سوې ناروغي یوه ساري ناروغي ده او ډېر د ټوخي له لارې بل شخص ته انتقالېږي.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په خبرونو او راپورونو کې واورېدل، پرون غرمه مهال د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې په جومات کې چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د جومات د ملا امام په ګډون لسګونه تنه لمونځ گزاران ټپیان شوي دي. په دې اړه به د ننګرهار، البته د ننګرهار د پیښې په ارتباط به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
احمد زحمت درګوم د هلمند د خوګیانو په پیخه باندې ډیر خوشی نه یو کوم. سره مسلمان وی، افغان وی او درد ولري مخامخه په دغه پیخه باندې خوشینه کیږي. دغه پیخه موږ په سخت توګه باندې غند او په افغان مېړنی ولس باندې غږ کوم چې د دې ملک دښمنان نه وایي دانه چې تاسو د فوج او تاسو د فوج د بچیانو دښمنان دي، تاسو د ټولو دښمنان دي، موږ د ټول ملک دښمنان دي. دغه مېړنی ولس به ترڅو پوری وي دی اېدا احمد شاه بلی بچیانو ترڅو به وځي، ترڅو به تاسو جریان لوبي کوي راپاتي گئی تیخ شي او خلق بچی پاتې گئی او خپل بچو د ملي اردو د ملي پولیس ملا وټړی خلک کروب کوي په هیواد کې دوی ختم شي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. د ننګرهار د پرونی پېښې په ارتباط باندې د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه نه تعقیب کړي، نو د بیا لوستلو او بیا اوریدلو لپاره کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې دی www.azadiradio.com یا azadiradio.org.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم راځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. هغه کوچنۍ نجونې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو کور کې پټې ساتل کېدې او پولیسو وموندلې، نن سهار پېښور ته ورسېدلې. په باجوړ کې و چارواکي فیاض خان شیرپا او نن ازادي راډیو ته وویل چې شل ماشومان نن باجوړ ته رسېدلې او شپاړه سې په کراچۍ کې د هغوی خپلوانو ته سپارل سوي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال صاحب راپور کې اورو.
په کراچۍ کې د موندل شویو ماشومانو کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی خپل لوڼې د دیني زده کړو لپاره کراچۍ ښار ته استولې وې. د پاکستان پولیسو شپږ دېرش ماشومې نجونې چې په کراچۍ ښار کې د حمیده بیبي په نوم له یوې مدرسې ورکې شوې وې، تېره اونۍ د کراچۍ ښار په یو کور کې وموندلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د یو شمېر ماشومو نجونو کورنیو یوازې له راډیوګانو د خپل انجونو د ورکېدو او برته مندل کېدو خبر اوریدلی وو او د خپل ماشوم انجونو له برخلیکه به خبره وو.
په داس خبرو چې ماشومان امر لویلی سبق له واغه سبق چې کوم دنه لمر سبق به وي هغه د سادي سره له دماب کې لور ده او خور دغه خورزم به کړه دغه مګي او خلونه به کړي مو خلصم نه پرون راوتل نم ډوډۍ خورل نم په دغه خل نه مو بس کې د خانه دار روان شو. نو خو فکر دا موږ فکر دا چې موږ خدا پاک سره چلبي سم بنې دغه وای نو خامخر اولاد
دم د تعلیم د پاره دینی علم د پاره لګلی و موند دې ټولو مشرانو دا د خپل افسرانو د باجوړ دی کور د پنجاب دی کور ټول نه شکریا ده کو چې زموږ سره دونه مرسته وکړه، همدردی وکړه. دی ها زموږ دور زرو ټیم نه رخلې پر ټینشن کې پراتو اوس خپل ماشومان چې راته ملو شم خوشاله.
په باجوړ کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي ازادي راډیو ته نن وویل چې باجوړ ته رسیدلي ماشومان بعد د سیمې د قبایلي مشرانو او ملکانو په ضمانت د حقوق خپلوانو او کورنۍ ته وسپارل سي. فیاض خان شیرپا وویل چې په خبر پښتونخوا کې حکومتي ادارې بعد دغه سپیښو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر زیات کړي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټن کوو چې څنګه ماشومان چرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې. د دې به اوس چې کم د انویسټیګیشن کیږي او د هغې دپاره به پراپر یو ریکارډمنټ سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، انویسټیګیشن به کوو، تپوسونه به کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي چې بای دا ماشومان کراچۍ ته څنګه رالی، چا سپورټ کولې، باجوړ نه ولې راغلی وې. د دا کوشچنز د دې جوابونه موږ ته جرګه راکوي. گورنر صاحب هم په دې باندې ایکشن نیلی او انشاءالله چې مدرسه ریفارمز په فاټا کې ډېر زر شروع شي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون وایي چې د کراچۍ پولیسو په دې ښار کې د حمیده بیبي په نوم د مدرسې مسؤوله او د هغې دوه همکاران نیولې دي. دوی به د راتلونکي میاشتې دسمبر په لسمه محاکمه کیږي.
له دې راپور سره د مهال خبرې مطالب پای ته رسیږي. اوس هم وارل سیږي د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام ته.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان امریکایي په هنتون څنګه یو په هنتون ده؟ دا په هنتون رښتیا هم یوازې د شتمنو لپاره ده که څنګه؟ دوستانو د تاندې څنګ په سر کې د همدې په هنتون په اړه غږیږو او د خبرونې بل موضوع مو د موبایل لاري د ځینو ځورونو او کیسبورې په اړه ده. زه نورګل شفق یم، ملکیان وخته.
بلال خوگا آزانا بملال قربانا زما مین زما زانا خستا افغانستانا.
ملګرو د افغانستان امریکایي پوهنتون ته ځکه د افغانستان امریکایي پوهنتون وایي چې په بیلابیلو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې د دې پوهنتونونو لړۍ شته. دغه پوهنتون په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د لوړو زده کړو د پخواني وزیر او د یاد پوهنتون بنسټ ایښودونکي ډاکټر شریف فایز لخوا پرانستل شو. د دغه پوهنتون د اړیکو مرستیال مشر او د سیاسي علومو پوهنځي استاد شمروز خان مسجدي مې وپوښت چې ولې د داسې پوهنتون ضرورت احساس شو. د جواب وو
د دې لچ د افغانستان کې جوړ شدا او چې په افغانستان کې د لوړو تحصیلاتو هغه معیارونه او سټانډردونه چې وو هغه نور ضرورت دی ته چې باید د نړیوالو سټانډردونو معیارونو سره برابر شي. او د امریکایي پوهنتونونو یو خاصیت چې دغه یو سلسله یا زنجیره یا حلقوي پوهنتونونه دي، دا دی چې دغه پوهنتونونه ډیر په سټانډرد باندې دي او د دوی هغه درسي سیستم چې دی هغه امریکایي سیستم دی. هغه مواد دلته تدریسیږي چې یعنی ډیر په وخت دي او د د ملک ته تقاضا سره ډیر برابر روان دي.
همزولو ماویل، تر آزاد افغانستان امریکایي پوهنتون لڅو محصلانو پوښتنه چې خونیز نصاب څنګه ده. محمد ادریس بزګر او دولت بیبي علیار د دغه پوهنتون دوه محصلان دي. دوی وایي
زما په نظر زه خو پاکستان کې ما درس ولیدم او د خپل افغانستان د نور ځایونو کې ما لیدلی دی پوهنتونونه، خو چې زه ټول یو ځای کړم نو امریکایي پوهنتون د نور نه ډیر ښه ده. دا سیستم مخصوص ډیر کوالیفایډ استادان دي، پی ایچ ډی لري، ډیر ښه پوهنتون ده.
اسم ما دولت بیبي علیار است، محصل پوهنتون.
زما نوم دولت بیبي علیار ده، زه د افغانستان امریکایي پوهنتون کې اداره او تجارت لولم. ډیر ښه او له نړیوالو معیارونو سره سم درسي نصاب لرو. د افغانستان په نورو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې چې ډیر پخوانی درسي نصاب تدریسیږي زموږ هغه سینه دی. هر څه په اصطلاح اپډیټ یا د وخت له غوښتنې سره سم دي. د انټرنیټ له لارې د ډیرو تازه کتابونو د مطالعې زمینه راته برابره ده. لنډه ده چې دغه پوهنتون له نړیوالو هغو معیارونو سره چې په اروپایي هیوادونو کې تطبیقیږي سم روان دی.
که افغانستان پیش
میره جوړو د خپل کور دیوالونه.
همدلو د افغانستان امریکایي پوهنتون د لیسانس تر څنګ د ماسټرۍ په کچه هم محصلان روزي او یو بل برخه یې هم د پراختیايي زده کړو یو انسټیټیوټ ته. بیا هم خاغلی مسجدي تغوبتو
دمګړی د لیسانس په کچه باندې دلته څلور پوهنځي محصلین منی او محصلین فارغ کړي دي چې هغه د حقوق او د قانون پوهنځي دی، د سیاسي علومو د عامه ادارې پوهنځي دی، د تجارت پوهنځي دی، د کمپیوټر ساينس پوهنځي دی او په ډیر نږدې کې پلان دی چې ان شاء الله د ژورنالیزم د ادبیاتو په اندازه جوړ شو. د ماسترۍ په کچه باندې د عموم یا د محصلینو لپاره اوس کړي منګه د تجارت یا سوداګرۍ او د سوداګرۍ د اداره کولو په اندازه لرو. خو د دې ترڅنګ منګه د بازو وزارتونو سره خاص قراردادونه لرو چې هغه ته د ماسترۍ پروګرامونه د غوډ کارکونکو لپاره وړاندې کوو. او د پوهنتون یو ډیر فعال برخه د پراختیايي زده کړو مسلکي انسټیټیوټ دی. په څلور برخو کې آی ټی یا انفورمي معلوماتي ټکنالوژي ده، د تجارت په برخه کې د انګلیسي ژبه په برخه کې، او بیا کاستوم پروګرام دی یا د هر ادارې لپاره د غوډ ضرورت په اساس پروګرام دی. پوهنتون کې وختونه شته دی، د سحر لخوا هم شته دی، خو اکثریت محصلین د مازدیګر لخوا دی چې د درې بجو نه شروع کیږي تر 8 بجو پورې.
دوستانو، د دې پوهنتون محصلان ما سره د خبرو پر مهال لوړ فیس ډیر شکایت کوي او وایي چې ډیر په مشکل خپل فیس پرې کوي. محمد ادریس او حمید ایامی په دې اړه راته وویل
زما په خل ډیر لوی مشکل چې د پوهنتون کې دا غفې فیس ده چې هر مېشت او هر سیمستر زیاتېږي. 2014 کال نه مخکې لږ څه ارزان و، اوس زیات شوی دی او هر کریډیټ په 14,500 روپو ده چې دا ټول حساب کو د پوره 4 میاشتو 1,500,000 افغانۍ راځي د فاینانشیل ایډ نه بغیر. چې زه فاینانشیل ایډ عالم هغه کسان چې د درس نمرې زیاتې نو هغوی ته په مالي لحاظ کومک کېږي او 100% تخفیف ورکول کېږي.
نام حمید ایامی است. مشکل اساسی د انجه فیس است که
زما نوم حمید ایامی دی. د دې پانتون د ماسلانو یوازینی مشکل لوړ فیس دی. زه دلته په خپل شخصي مصرف درس نمرای کال چې زرا غلای وم کریډیټ په نظر افغانۍ وو. یو کتاب درې کریډیټ لري چې وو زرا افغانۍ کې دی، خو اوس دا مصرف درې چنده زیات شوی. دلته دوی هم مجبور دي ځکه چې بهرني استادان او امنیتي تدابیر ډیر نیول شوي. زما په نظر د حل لارې دا ده چې ملي تاجران سره یو ځای سي او لایقو محصلانو ته زمینه برابر کړي چې دلته زده کړې وکړي او د هیواد په درد وخوري.
ما استاد مسجدي وپوښتل دوستانو چې آیا د افغانستان امریکایي پوهنتون یوازې د شتمنو لپاره دی که د یوه غریب ځوان هغه د چا خبره له خولې اور هم ورېږي خو چې فیس مو در نه کړی شي نو حق نه لري چې دلته زده کړې وکړي؟ نو ښاغلی مسجدي وویل،
اکثر از مونږ هیوادوال فکر کوي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون فیس دومره زیات دی چې یو څوک تکړه یې مالی وسونه لري نشي کوله. ولې د دې خلاف زه د ټولو ته دا وایم چې د افغانستان امریکایي پانتون دم غړي خپل 80% محصولونو ته مالی کومکونه ورکي. دغه مالی کومکونه د 40% نه نیولې تر 80% پورې تخفیف دی. خو یو شرط چې هغه نه بدلیدونکی دی هغه دا دی چې د پانتون په هر امتحان کې دا سړی باید دا وښي ثابت کړي په خپل نمرو اخیستلو سره چې یعنې رښتیا هم وړتیا لري چې باید په دغه پسیف کې درکړي. دا یو حصه ده. بیا هغه سکالرشپونه یا بورسونه دي چې د بیرونی ادارو لخوا خپل کارمندانو ته یا آزاد محصلینو ته ورکول کیږي. په پاغې کې پانتون هغه خپل کرایټیریا وي یا ځانګړتیا وي یا هغه سټنډرډونه چې دي هغه عملي کوي. خو که چېرته مثلا د امریکا سفارت دی یا یو ایس ایډ دی یا د آغا خان فاونډیشن دی بنیاد دی یا مثلا د عبدالمجید زابلی بنیاد دی یا د بیات بنیاد دی، دوی غواړي وایي مونږ دغه تعداد محصلینو ته غواړو برس ورکړو. د هغې لپاره مونږ آزاد امتحان اخلو. په امتحان کې چې هر څوک کامیاب شول بیا هغه درېمګړی اداره کوي داغوی پیسې ورکوي او مونږ ورته د تعلیم برخه ورکړو.
همزولو د دوی ترمنځ دولت بیبي علي یار هغه محصله وه چې د لوړ فیس په کیسه کې نه وه او په ډاډه زړه زده کړې کولې. هغې ته د کوم بنسټ لخوا یو بورس یا سکالرشپ ورکړل شوی و؟
ما سکالرشپ دارم، بورس تحصیلي دارم، اما از طرف سفارت امریکا نیست.
زه سکالرشپ یعنی تعلیمي بورس لرم، خو دا بورس ماته د امریکا سفارت د هغو بورسونو لخوا نه دی ورکړل شوی چې افغانان جون تور کول کیږي، بلکې ماته دا د عبدالمجید زابلی بنسټ لخوا راکړل شوی. هغه د دوه جنو په ګډون 13 کسانو ته د دې پوهنتون بورس اخیستی، یعنی ټول مصارف د همدې بنسټ لخوا ورکول کیږي. د سیزن نور بنسټونه او ادارې هم شته چې زما په څیر بې وسه ځوانانو ته دلته د زده کړې زمينه برابروي.
کاش دوستانو داسې تجارتان ډیر شي چې د ډیرو بې وسه ځوانانو لاړې ورسره تیر شي. خنو د پیسو لموضوع هاخوا، یو ځوان د کومو پړاوونو لاته کول ورسته د افغانستان امریکایي پوهنتون ته لار موندلی شي؟ د دې پوښتنې جواب هم شمروز خان مزیدی راکړ.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د کانکور امتحان نشته. د ځکه د کانکور امتحان اکثریت دغه سي مملکتونو کې یا پوهنتونونو کې اخیستل کیږي چې هغه ظرفیت ونه لري نو د فلټر په حیث ترې نه استفاده کوي. خو د امریکایي پوهنتون خپل خصوصیات دي. اول شرط خو دا دی چې دا بدون د قید او شرط د 12 ټلګي څخه فارغ اسناد ورسره موجود. اول امتحان دا اخیستل کیږي چې د انګلیسي د ژبې وړتیا باید وپیژندل شي چې دی په کومه سطحه باندې په انګلیسي ژبې پوهېږي. که چېرته موږ په اولی امتحان کې پوه شولو چې نه دی د ټافل وړتیا نه لري نو بیا د ته موږ ځانګړي نظریات ورکوو یا پیشنهادونه ورکوو چې ورور ستا انګلیسي په دغه ظرفیت کې ده، ته نشې کولی لیسانس په دې پوهنتون کې وړاندې بوځي یا درس پرندې، نو زموږ پیشنهاد دا دی چې دغه کورس د دغو میاشتو نه تر دغو میاشتو پورې ونیسه. خو د اقدامونو یا هغه د سټپس وایز کې درته تشریح کړو، نو هغه دا دی چې اول د انګلیسي ژبې د وړتیا امتحان دی، بیا د ټافل امتحان دی، بیا ورپسې ځانګړې مرکه ده، بیا ورپسې د ځانګړو مضامینو امتحان دی، بیا بالاخره درس شروع کوو.
د پیسو د پیدا کولو او د نیکمرغۍ لار یوازې او یوازې زده کړې دي. که غواړئ چې ځان له دنیا سره سیال کړئ نو زده کړې وکړئ. همزولو دا خبرې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر شریف فایز ځوانانو ته د یو پیغام په توګه وکړې.
ما به ځوانانو افغانستان ای پیغام دارم که علم حالا
رای ثروتمند شدن، پولدار شدن.
افغان ځوانانو ته زما پیغام داده چې اوس د پیسو د پیدا کولو، د نیکمرغۍ او پټولنه کې د ښه نوم او عزت د پیدا کولو یوازنۍ لاره علم، ساینس او ټکنالوژي ده. که غواړئ چې هیواد مو هغسې پرمختګ وکړي لکه اروپایي هیوادونو چې کړی، زحمت وباسئ. تاسې هم تر همدې ځوانانو او د نورو پرمختللو هیوادونو تر ځوانانو کم نه یئ. عقل او ذکاوت مو که تر هغوی ډیر نه وي، کم هم نه دی. تاسو کولای سئ چې مخترعین واوسئ. د زده کړې دروازې مو پر مخ خلاصې دي. که غواړئ په نړۍ کې ژوند ته ادامه ورکړئ او افغانستان د پرمختګ په لور روان کړئ، بل څوک نه دی. هم دا تاسو ځوانانی
او تحول در جهان رخ بتین از طریق شما جوان.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاند سنگ خبرونه.
ملګرو، د خوز د کړو ترڅنګ د خه کسب او کار په مرسته هم په سم لار پیسې تر لاسه کولې او ژوند جوړولې شو. خو ځینې کسان له ناسم لارو د پیسو د پیرا کولو لپاره لارې چارې ګوري. په دې وروستیو کې چې ګڼ شمېر افغانانو موبایلونه پیدا کړل، نو ځینو نورو ته بازار ورکولو او د هغوی په تیرېستلو پیل وکړ. د ځوانانو ته غوښ شي چې څه تجربه ترې لري.
زما نوم قدیر ده. ولا وروره، دا بعضي وخت کېږي او بعضي وخت پایش موږ د دغه کمپنی یو تاسو ته یو توفه وته. تاسو موږ ته دومره کریډیټ ولګی یا دومره پیسې په دغه ځکه کې ولګی، نو تاسو دغه توفه راوځي. دغه فرادونه شته.
نوم می ده میرویس پکتی او د پکتیا ولایت څخه. د موږ د امزو ته یو راغلی نورته ویلو چې تاسو درې مو ټاس کلی وته لیدي او تاسو موږ ته 2000 افغانۍ را میسج کړه. څکل دا موږ ته رسېج میسج کړه، ان شاء الله تاسو بیا راسی موږ به درس درکو او تاسو مو ټاس کلی در وسپرو. هغه څکل د موږ د امزو خو نه پوهید زدا سره کوم حساب دغه پیسې مول کلی 2000 روپے مرسن کلی وچ گوری بیا زنگون اور توے ا نمبرم بلاک سوے
سبی اللہ سلام جی. یو سو وقت وڑان دے کو کی کشمیرے تا غم سانگ دا غلے و چ تاس تقریبا دی 500 افغانے گٹو کشوی نو دی ویل چ تاس کسمل پیسے دے پخ پل حساب کے ہا تقریبا سالو 700 شوخا کی دی مال نو دی ویل چ 1500 بنور ام زیت کی گل بات سنتا یاد کچ دل تبدا شے تذکرہ بہ مدہ وقت دو قتی اکسنا تاس تقریبا 1500 افغانے گٹو کشوی اس نو دل دی حساب ان زمخ کم خبر تقریبا یو دو ہفتے وڑان دی من دی پلاٹ پیسے 1500 افغانے وے لے نو گہ ما غو چ ما تو ما اگہ پیسے چ گٹل چھ من پتہ کول کی دی جازی پتہ گہ دستا بھی خوب دوست لدی شمیرہ تا زنگ نہ وے
چپ تو فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بیچنی دنیا کا بو
ملګری. یو بل ځوان زکریا امید وایي چې زه په خپل سوځلې تیرېستلې يم او پیسې رانه وهلې دي. په د هغه د سپینسرو خبره چې ډېر سړی تو دي تیرې دي، ځکه خو یو خلار خو نه هم لري.
والا چې کله نو نو دی فیر تر غل او مز خپلم دوه درې زری په غلط شوی
ډېرو ګوت رقم په کلی کلی 520000 دغه مر پیسې در راوتې دي. نن سبا خو بغیر د زحمت راحت نشته. که یو سړی ته د یو غټ اکاونټ ډالې چې دومره پیسې تا ته راوځي دي، هغه 50000 روپۍ تا نه واړي، خو تور دې شمه نه مغه 50000 کټ کڼوري راولېګه.
حمزه لو زکریا هم درس وایي چې د دینو شبکو لخوا د دینو نجونو د موبایل شمیرې ورلګل شوې دي او ډېرې تاواني کړي دي. امید وایي
نه په اوله کې زر پیسې مې ځلې خورته میسج راغله چې یو خپل انجلې نمبر سره کغواړي چې ملګرتیا جوړ کړي. هغه ته ما زنګ وایلو په یو دقیقې تقریبا
دوستانو. د مخابرات وزارت د اترا ریاست مرستیال خیر محمد فیضی وایي چې ځوانان دې د چا په داسې خبرو نه تیروزي او باور دې نه پرې کوي. د هغه خبره هم دروغ ګڼي او وایي چې ټولې مخابراتي شبکې مو له داسې کارونو منه کړي دي چې ځینو کسانو ته د نجونو شمیرې لګل کیږي او پیسې وهل کیږي. ښاغلی فیضی وایي
د پیسې د انتقال پاک له تاسو ته باید عرض وکړم چې پخوا یو تعداد شرکتونه د جواز اعلان کول، هغه شان مونږ ټول بند کړ چون دقیقا غلط استفاده وشول. په این زمان بعضی خلک په دروغه، یعنی په غلطه دغه اعلانونه خلکو تکایی چې گویا تاسو یو تعداد کریډیټونه مونږ ته راولېږئ، هغه ټول غلط ده. ټول وطنوالو ته اعلانوم د هغوی فریب نخوری. په هیڅ صورت دس تلفونو ته او دس غوښتنو ته باید دوی مثبت جواب ورنه کی.
دوستانو، ښاغلی فیضی هم در از چې که هر څوک لداسې خبرو سره مخ کیږي، نو د دې لپاره چې ځان مطمئن کړي، د مخابرات وزارت د مشتریانو د خدمتونو شمیرې 999 سره د اړیکې نیسي.
که داسې کوم شک چاته پیدا کیږي، دوی کول چې د مونږ د سم شکایت نمبر ته چې 999 ده هغې ته تیلیفون وکړي، د ټول معلوماتونه د مونږ د ادارې څخه ترلاسه کړي. 999 ته زنګ وهلی سي او د مونږ نه پوښتنه کولی سي.
مننه له هغه ټولو ملګرو چې په فیسبوک د تاندې څانګې پاڼه لایک یا خوښه کړې ده. د دې برېښنالیک په مرسته را سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی شئ. شفق ام ات آر اف ای آر ال ډاٹ اورګ. پاک الله مو مل.
چاپ چلول او خړا چاپن خرو خړا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې بیرې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ ګورې سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لنجید هر شم